آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
وړاندې په خبرونه کې
د تیر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی زدی وگم یم لونگ یم وطنه.
درگ لیو قصر سر ما آشنا کو.
دو پورو که جوره سوی در تخونی و دو سالون لری تکاوی لری.
اروپا لا هم لبگیو دکده با افغانستان که دا کلچر پورو که دوده. خود کندوز پا امام صاحب بولو سوالی که لا هم چو بگی او چو اسونه سپر لیوری.
واسه هم که جوره ولی واس مزه نسده اگه خواه مزه نسده.
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې لڅبان دی وکال را پدی خو د کتابونو د چاپ چاري ټکنې شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفاتو ژباړې ډېرې خبرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو لاغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه په تیرو کلونو کې خپره کړې دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په دا تېر یو کال کې پنځه د کتاب چاپ درېدل دي. همدغسې یوې لکې هم ژباړه ده. په دې خاطر چې پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خپرندویو ټولنو به ورته چاپول. متاسفانه په اخر کې خپرندویو ټولنې د چاپ داسې خاص توان نه لري. په همدغه دغه ده زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي. ډېر کم محدود
شغلی زیرک زیاتوی چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل، خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چې چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه، خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخت دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي، چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري، نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري، چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورډ چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی، او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سیمبول بل مسئله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، د هغه کلیوال دی رخبر نه دی ولاړ یم. د هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري. په دامنس کې د زنګله او یخ وهلې بهیري یم او د کال تیاره مخام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي. دې مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ورسره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شیر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سې مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخی شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کیشي. د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نه سره اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کیدای شي.
هم کیدای شي هم نشي کیدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کیدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کیدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په دو په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور د پاره یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی. بهتره دا ده چې هماغه د اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوټ کې یا په یو شکل باندې چې توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لکه د کلتور نه با خبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه د پاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازه پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهي د دې وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی. دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخی د تغانه نه باسم. لکه اوس د لغه د جمال جلالالدین رومی د بلخی شیرونه چې ترجمه شوی دی دلته، یو ډیر خ ترجمانی خ ژباړونکی زغه د دلت زمون سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بيخي وزن وزن پرې فائدې فقط تصویرونه ساتلې دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینی او د مزامین ساتلې دي او ځینې تصویرونه یې ساتلې دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بيخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی، پښتو، اردو، عربي، چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او دیوی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوای شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخلی. څه خبرم چې دا تب ور را سره ومني کنه، او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی، هاوس اف روین، خرابات. نو پنځه شپږ غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی. غزل خو نه دی، خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه استکړی دي ترې استلیم دي.
او 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 ډیر بیتونه می استلیم دي او نور بیتونه می ده بل ځا یو د بیت دغه اما د بیت جوړښت می نه دی ساتلای. دلته خو په انګلیسي کې ستانس ورته وای بند بندونه می جوړ کړی دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسه یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به تیر شم.
په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسل غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی. نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي. هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، څو بیته ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري، په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه، چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یو مضمون نیمایی واخلې او بله برخه یې پرېږدي، هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي، بیخي خراب دي ترجمه یې، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحي مسله ده، دا د آسیان او انقلابی خورته نشو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه ترجمو کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید، فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه، هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خو دا هغه مشهوره ترجمه چې دا هغه خود فزجرال ده ما لسته ده و یعنی ختیم چې دیر خ اثر ده خو سره لدیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي خو په دې انګلیسي ترجمه کې د دې مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی یو اپیقور د وخت شراب وڅکه او غم غم مخره دا خوشته په خیام کې خو د خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوی ده څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایي آسانه ده که نه ده خو ربایي کښې خو بیا قافیه شته خو د غزل نه امکان لري چې آسانتره وي ځکه چې لنډ دی
او مضمون غالباً
یو دی خو دا به سمه وي ما پرې فکر نه و کړی
له استاد جنید شریف څخه په مننې د ژباړې له لارې کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي اوس هم فرانسویان اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریکی شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یوه خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادي راډیوي ادبي مجلې ته راستولی دی له دوی مننه او شعر به یې له دوی څخه واورو
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه غیرتيان دي مامله پر مامله کړی زه ملت يم زه تر جنګ يم وطنه هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده زه یې خور یم زه بې ننګه یم وطنه ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم مسلمان ګاونډ نه ړنګه یم وطنه زه تاریخ یم خو تاریخ مې بدل نه کړ ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه هیڅ آرام زما او ستا په نصیب نسو د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم ستا په جنګ کې زه بدرنګ یم وطنه ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې زه دې مسته پیاله بنګ یم وطنه ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی زه دی وګم یم لونګ یم وطنه
احمد شبریم په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالي کې دی په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبیداتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراسانی لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ ایښودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1730 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغوني زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا ډیر لس او یا دوله سو کلونه شوخه به کیږي کنه، او دا د شه بخې د نړیدو په حالت کې ده. دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یو کی د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړول یې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو همدا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلی چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، نور خراب شوی نه ده. نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلی نو له وزارت هم دغه ده چې تکمیل یې کوه، انشاءالله کار پرې وکړه. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي آثار لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې پخوا وختونه کې به دې زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سې خزینه به راتلې سي پنځم منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیره پخولې ارغستلې به پخول وریجې به پخولې، خلک به راتلل ختمونه به کول. اوس هغه شوم بخي نسته د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک به سپینګیری لار ارجو نه سپینګیر اتل خلک براتل مریضون براتل دلته به کور زتی ورک بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیرو دوو لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبدات رغولو او لرغونو آثارو ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
موږ وزارت ته پیشنهاد کړی ده، یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تر تاریخي آبدې دغه سې کوم باستاني سیمې چې دي دا ټول دې ثبت کړي، راجستر کړي، او امید انشاءالله چې د لوګر د ابو مسلم خراسانی د تاریخي آبې تر څنګ مګر نورې تاریخي ویډیو هم څنګه چې لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دې وي ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسي او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک کې د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دو پوړو کې جوړ شوی ده، اته خونې او دوه سالونه لري، تکاویل لري. او لومړی پوړ کې یا دوه خونې او یو سالون ده، او په دویم پوړ کې یو ښه سالون او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص حمامونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، د زړه ودانۍ کې. بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1958 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دغې ماڼۍ د شفا ښکلا عجیبه بولي، وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د شاه ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بتلارې لري. البته ګلونه خو بس زیات زیات سوي دي او مختلف نوع دي ډیر او رښتیا هم چې ښایسته دي دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آل د باغ منځ کې دی شاوخوا یې باغ د دې خواته ډېر کلا ده نو د دې اصلا کار د دې ودانۍ د نور محمد سرکي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و او کله چې د حفظ الامین دفتر تجبیق غونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو د بیا دا کار یې وځنډېد بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دي هغه د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و جنرال رفیع د هغه دفتر و او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه ډېر زیان یې ولیدو ډېره خرابه شوه د دې ودانۍ یو سابقه دار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه هغه دا یوه کیسه به کوله وای په هغه وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو نو یوه نیمه بجه وه وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ مو تیاره کړې وه ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو نو یو راکټ وای راغی مستقیم د برهانالدین رباني موټر باندې ولګېد زریدار موټر او هغه یې خراب کړ او ډوډۍ اشه وای پات شو دی وتښتېدل او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه او راکټونه ډېر باندې ولګېدل چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو دومنه ویل چې حزب اسلامي و که حزب وحدت یا نور څوک و خو اطلاع یې لرله او کله چې دوی غونډه مهم وخت ته ورسېده ډوډۍ وخت و په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله دا ماڼۍ بیا د حامد کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامیکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه د دې په هڅو باندې جوړه شول دا ډېره لایقه میرمن وه انجینر وه او دا ماڼۍ یې ډېرې شېبې ساتلې او یخو بلده وه پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې وه دلته دا تقریبا داسې یو مېلمستون شکل یې هم درلود کله به چې بهرني رئیس جمهوران پاچاهان او صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله زیاتره به دلته اوسېدل یعنې یو ډول مېلمستون به و مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ پخوانی صدراعظم یو میرمن د ایران جمهور رئیس احمد نژاد د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف د انګلستان صدراعظم ډیوید کامرون تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمن او داسې ډیر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي یعنی شپېس کړي دي څوک اوسې ډېر وخت پاره راغلي
د آسپګی نن سبا په ګڼو اروپای شارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده په ځانګړي ډول په هغو شارونو کې چې لرغوني دي د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي بګیوان ځانګړې جامې اغوستې وي ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي ځینې نارینه چلوي په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي په اروپای شارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي بیا له دې آسونو په بېلابېلو ډولونو استفاده شوې ده پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدې چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدې د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. 48 کلن نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اس بګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیګ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ دربست نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
15 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه خا مزه نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د آس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګوی څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.
ma puha I'm up.